آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه بل پروگرام ته شرغلاست. نن مو یو تاند افغان ځوان سببون د ویزی میلمه دی چې د چک جمهوریت د کرکټ په ملي ټیم کې یو مهم لوبغاړی دی چې شو اوپنر او میډل آرډر ګڼل کیږي. دی له 2018 میلادي کال راهیسې په چک جمهوریت کې اوسي او د دغه هیواد لپاره په بیلابیلو مسابقو کې برخه اخلي. چک د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې د کرکټ په ډګر کې ډیر نه دی ځلیدلی، خو اوس په دغه هیواد کې کرکټ د ودې په حال کې دی او په دغه هیواد کې د کرکټ د میدانونو شمیر هم زیات شوی دی. اوس په دغه هیواد کې د کرکټ د کلبونو شمیر تر 30 اوښتی دی. نن می د آزادی میلمه پروګرام کې له سببون د ویزی سره خبرې کړې او پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې چک او کرکټ څومره سره نږدې سوي دي.
منګه چې څنګه په 2018 کې چې چک ترالو به پته منګه په پایتخت کې په پرا کې وو، زه ما په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړو. دلته چرالم نو کرکټ نو بیا یو شپږ میاشتې بعد ما سه ګوګل کې سرچ کو د مالچی تر کوم کلب کرکټ می سرچ مکو، یو کلب می پیدا کو په نوم د باربیرینز. نو هغه ته ما ایمیل وکړو، هغه به ته ما ته جواب راکو، بیا زه ورلم. نو هغه وخت کې په 2018 کې تقریبا 4-5 کلب او په چک کې، نو بس آرام آرام سره اوس پټ دي ټول چک کې 2 کلب دي. نو کرکټ اوس ډیر مخکې تللی ده په چک کې، ځکه موږ په لکه آی سی سی پر رینکینګ کې په T20 کې پاول کې چې موږ کرکټ سٹارټ کوو، موږ په شپږ اویا نمبر کې. نو اوس همداسې موږ 2500 ته راغلی سو. نو موږ ډیر آی سی سی ډیر T20 او T10 40 اور موږ ډیر لوبې وکړلې، اوس چې ده نو موږ آی سی سی رینکینګ کې ډیر مخکې راغلی سو.
دا وایي چې څه ویلی سو چې په چک جمهوریت کې کرکټ دقیقا په کوم کال کې پیل شوی دی؟
نو دا خو به دقیقا زما په یاد نه وي، خو چې خلک دلته تقریبا یو موږ سره یو سو ټیم کې لکه سینر لوبغاړي دي، هغه ویل موږ چې راغلي دلته په 2001 کې، نو هغه وخت کې مو کرکټ لګ لګ کېدلو. نو دقیقا څه دغه نه خبر نه یم چې په کوم کال کې پیل کړی، خو 2001 هغه ما ته ویل چې 2001 کې موږ دلته کرکټ شروع کړی.
د وی سه په 2010 میلادي کال کې چې موږ تازه راغلي وو، خپل ځینو همکارانو سره د پراګ په ځینو برخو کې کرکټ کاوه، خو ځای خلکو به ننداره کوله په ور ور همدا پښتنه کوله چې تاسو کومه لوبه کوي. معنی دا چې دوی ډیر بلد نه ور سره. اوس وضعیت څنګه دی؟ څومره تغیر سره دی؟ شي
اوس خو ډیر ښه ده، ځکه مونږ چې په 2018 کې چې مونږ دا په زمونږ دوه گراوند په ټول چک کې، نو اوس خو 15 گراوند مونږ لرو. نو اول کې چې مونږ هم کرکټ کوو، نو خلکو به ډیر غتلی به مونږ ته پوښتنه کوي چې دا تاسو کومه لوبه کوي، نو به ورته مونږ تشریح ورکول چې مونږ کرکټ کوو. نو اوس چې مونږ کوم گراوند کې لوبه کوو، که د آی سی سی او که د زمونږ ډومیسټک لوبي، نو ډیر خلک راضي تماشې ته راضي الته کینی.
دا وایي صاحب دغه ټیمونه چې تاسو یاد کړل چې په چک جمهوریت کې جوړ شوی دی، ټول په پراګ کې دی که د چک جمهوریت په نورو ښارونو کې هم دی؟
نه، په د چک په نورو ښارونو نم. دلته مونږ په پایتخت پراګ کې مونږ تقریبا 11-12 کلب لرو، نو بیا په نورو ښارونو کې دغه سي دوه درې کار یو ښار نه دوه درې کلب دي، نو ټول څلورویش درویش کلب دي. نو بیا لوبه مونږ چې کوو مونږ په پراګ کې کوو، ځکه په مونږ په پراګ کې ډیر ښه میدانونه لرو، دوه لکه خسته میدانونه لرو. نو په دې کې مونږ به T20 اور سلوی خوریزه چورته مونږ وېو، هغه مونږ به دغلته دغه کوو ټورنمنت هم دلته په پراګ کې کوو.
په مهمو نړیوالو مسابقو کې زیات اروپایي هیوادونه نه وي، یوازې هالند یو څو نور هیوادونه دي چې په دغه مهمو نړیوالو مسابقو کې حضور لري. څه فکر کوي چې چک جمهوریت به کله هغه پړاو ته ځان رسوي؟
نو اوس خو چک ډیر مخکې تللی ده. اوس موږ ښه لوبغاړي لرو، زمونږ لوبغاړي تللي وو لندن ته هم تللي وو ټریننګ دپاره. نو زمونږ را په دغه شپږمه میاشت کې په همدغه کال کې زمونږ د 2018 T20 نړیوال جام ته زمونږ او د ورلد کپ کوالیفای راوند ده، نو هغې ته موږ ډېرې امادګینې نیولې دي. چک چې دا آینده ډېره ښه ده، ځکه چې ډېر ښه کرکټ اوس پکې کېږي.
بلې، په دوی کې بالران ډېر تکړه دي که توپ وهونکي؟ کومه برخه کې د دوی استعدادونه ډېر د پام وړ دي؟
نو چک چې دا چک په بیا په بیټنګ کې ښه ده، ځکه زمونږ بالران موږ لرو خو هغو نه سپیډ نه لري څونه چې دا نړیوال بالران یې لري. نو په اروپا کې اوس چې دا زمونږ په چک کې ملي ټیم کې چې دا موږ سره اوس بیټسمینان ښه دي.
دا خپل ځای خلک دي ک د نور هیوادونو وګړي هم په هغه کې شامل دي.
نو اوس چې دا موږ د چک نه د ډیر د خوشحالي خبر ده چې د چک نه موږ په سکواډ کې موږ دوه نفران لرو خپل د پراګ اوسیدونکو دي او نور چې دی د انډیا موږ سره دي په ټیم کې د انګلند موږ سره دي او د یو دانه د استرالیا هم ده.
او تاسو ول چې په چک یا په پراګ کې دوه میدانونه دي، فکر کوي چې دا کفایت کوي که تاسو فکر کوي چې د چک جمهوریت په نورو شارونو کې هم دغسې میدانونو ته ضرورت شته چې خلک هلته تمرین وکولی شي؟
نه دا خو کفایت نه کوي، ځکه چې دا دوه ګراونډ دي او کلبونه ډېر بیخي ډېر دي، ځکه چې په چک کې چې دا شنبه او یک شنبه د رخصتۍ ورځې نو په دغه کې دا لیګونه په همدغه ورځو کې کېږي. نو اوس چې دا اوس په یو بل ګراونډ باندې کار روان ده، بل په د چک په د پراګ په د چک په بل ښار کې د برنو په نوم باندې ښار ده چې په هغې کې په یو ګراونډ باندې کار روان ده. نو په دغه تقریبا په درې څلورو میاشتو کې به دغه ګراونډ سر ته ورسیږي، نو موږ بیا تقریبا شپږ اووه ګراونډ بیا دغه سیزن ته به آماده یو.
نو دې معنا دا ده د ویزي صاحب چې د چک حکومت ملاتړ کوي هم په مالي برخه کې او هم په نور برخو کې؟
هو اوس خو اوس چې دا موږ په دغه دوه کاله تیر شوي دوه کالو کې موږ ډېرې ښه مسابقې وکړې، موږ ډېرې بریاوې لاسته راوړې دي. نو اوس چې دا چک چې موږ ډېر سپورټ کوي.
د ویزي صاحب، د کرکټ نړیواله شورا آی سی سي څه فکر کوي چې بالاخره به خپله دغه د ملاتړ کچه څومره زیاتوي د چک جمهوریت د کرکټ څخه؟
نو موږ چې څومره ډېرې لوبې وکړو د آی سی سي موږ شل اوریزه نړیوالې لوبې چې څومره ډېرې وکړو، لکه ټي ټوینټي چې موږ فل ممبر آی سی سي لوبې چې موږ څومره ډېرې وکړو، زموږ به اکسپیرینس هم ډېر شي. که موږ لوبې وبیلو نو کوم پروا نه کوي، زموږ به اکسپیرینس ډېر شي، نو هغه به بیا موږ د آی سی سي د نظر لاندې راشو، بیا لکه سپورټ به موږ ته ډېر شي، پام به موږ ته راواوړي.
بلې دا ویزه صاحب، که د خپل مزل په اړه ووایست چې تاسو دلته راغلي، مخکې مو یادونه وکړه چې د ګوګل د لارې مو بالاخره یو ځایي ټیم پیدا کړ، اوس ستاسو رول څه دی د چک جمهوریت د کرکټ په ډګر کې؟
او لکه څنګه چې تا وویل، او بس ما د یو ګوګل د لارې پیدا کړو، بس تقریبا ما سلور کاله ډومیسټیک دلته لوبولو بول، هغې نه بعد زما دا سلورم کاله چې زه ملي ټیم کې لوبېږم. زه خپله لفټي لکه چپلاس توپونکی یم او اوپنر بیټسمین یم، لکه اول زه اوپننګ ته راوځم، میډیم فاسټ بالر یم. نو اوس چې دا نو پر ځان مې ډېره خواري شروع کړې ده، فټنس مې ښه هفته کې سلور ورځې فټنس ته مې وخت ورکړی ده. نو کرکټ هم همدغه سه هفته کې درې ورځې کرکټ هم پریکټیس کوو، ځکه چې موږ په شپږمه میاشت کې موږ د ټي ټوینټي نړیوال د 2018 ورلد کپ ته موږ کوالیفای راوند ته موږ آمادګي نیسو.
بله، په افغانستان کې مو څنګه کرکټ زده کړی وو؟ په کابل کې مو کاوه که په ننګرهار کې؟
او ما په کابل کې کرکټ فایل کړی او ما خو دا ټیپ بال کو ټینس بال به مې کولو، نو بیا باندې غلطه زمونږ د ګراوند خواته د هډبال د کرکټ میدان، نو بس هماغې سره مې شوق پیدا شو، بیا مې هلته لږه اکیډمي م شروع کړل. نو هلته مې لکه ښه کرکټ کولو، هلته مې ډېر کرکټ تقریبا څلور کاله ما په افغانستان کې هډبال کړی وو.
بله، د وزیر صاحب، کرکټ نن سبا په افغانستان کې په یو محبوبه لوبه بدله شوې ده. حال دا چې نه په تیرو دیرشو کلونو کې یا څلوېښتو کلونو کې دومره ډېر کرکټ په افغانستان کې نه کېده، تاسې د څه برکت بولئ؟ د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له برکته زیاتو ځوانانو ماشومانو دغې لوبې ته مخه کړې ده که څنګه؟
او د غټ مثال به سالی صاحب تا ته درکړم، راشد خان ده، محمد نبی ده، مجیب ده، چې په ډېرو لیګونو کې په آسټرالیا کې په بنګلادیش کې په آی پی ایل کې دی په انډیا کې ولوبېدل. نو ته زمونږ دا کرکټ چې مشهور شو ډېر مخکې چې لاړلې، نو دا همدا وجه او دا همدغه څلور پنځه لوبغاړي زموږ د افغانستان په ټوله دنیا کې وځلېدل، ښه پرفارمنس یې وکړو. نو دغه وجه ده چې اوس په ټوله دنیا کې افغانستان کرکټ چې دا نو هر څوک یې پیژني او ډېر مخته لاړلې.
د وزیر صاحب، په افغانستان کې نن سبا تاسو به هم لیدلي زیات ماشومان او ځوانان په لارو کوڅو او میدانونو کې په کمو امکاناتو کرکټ کوي، څه فکر کوي چې همدغه کسان چې د دوړو او خاورو نه ډکو کوڅو کې نن سبا کرکټ کوي په هغه محلي سطحه، دوی به بالاخره د کرکټ ستوري وي په دوی کې؟
او که وګورئ دا نوین الحق د افغانستان دا اوس تقریبا 15 سالور لوبغاړي دی دام دغه ځای نه راغلی، زحمت یې ایستلې ده، شپه ورځ نه ده ګتلې، بس دی خپل زحمت یې ایستلې ده. خو افغانستان کې چې دا لکه ډیر سهولت نشته، خو اوس په دغه سالور کلونو کې افغانستان ډیر ډیر ښارونو کې، ډیر کابل کې، په تیر ننګرهار کې ډیر اکاډمۍ نه جوړې شوې دي. نو اوس کرکټ چې ده ډیر مخکې تللی په افغانستان کې.
د افغانستان غوندې هېوادونه چې دغسې کمو امکاناتو کې کرکټ پیلوي، چې معیاري میدانونه هم نه وي، په ماشومتوب کې زیات ماشومان په همدغو کم امکاناتو تمرینونه کوي، دوی بیا بالاخره څنګه کولی شي چې د نړۍ دغه مهم ټیمونه مات کړي، د هغوی په وړاندې مقابله وکړي، هغه ټیمونه چې بیخي خورا زیات امکانات هم لري؟
نو که وګوري، ما یو مثال مې درم کو، دا د افغانستان دا 15 لوبغاړي چې دي، دا فضل الحق فاروقي دا خپل د قندوز ته د خپل قصې ما اوریدلې دي، د موجیب چې دی ویل مونږ په غرونو کې مونږ لکه اوارز پیچ مونږ نه درلودو، مونږ وای بس خپل زحمت به میستو، نو بیا مونږ وای کابل ته رالو، دا غي بدل تم وای س گراوندونه او نیټونه او هغه کې مونږ پریکټس وکړو. نو ار کس چې خواري وکي نو ډیر زر دغه ترازی.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او لوبغاړي ستاسو ملاتړ څنګه کولای شي چې د چک جمهوریت دغه ټیم چې دی د نورو ټیمونو غوندې وکولای شي د مهمو هیوادونو له ټیمونو سره مسابقه وکړي؟
او صالح صاحب، نو موږ باید ډېر شلوري سره نړیوالې لوبې وکړو، لکه ټي ټوینټي آی سی سي لوبې موږ باید ډېرې وکړو. نو کسه کال مونږ ډیر ټورنمنټونه لرو په ټوله اروپا کې، به سکال تقریبا مونږ یو لس ټور لرو. نو کچیر ته مونږ په دغه یو لس ټور کې لګي یو سو لګ کامیابان مونږ لاس ته راغلل، نو بیا به مونږ په دنیا کې به د چک کرکټ به خلک وپیژني چې چکم یو ټیم لري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره د مسابقو کوم پروګرام لري یا تاسو کرکټ بورډ سره خبرې کړې دي؟
نو تر اوسه پورې خو دغسې پروګرام نشته ده، خو مونږ د یو خو د آیرلینډ ملي ټیم ده چې هغه خو فل ممبرشپ ده، نو هغې زمونږ د یو منیجر سره خبرې کړي دي چې زمونږ دلته فرسټ کلاس کیږي، نو تاسو کولی شئ چې مونږ سره دلته مسابقه والی، مونږ وایي ګراؤنډ هم لرو، نو مونږ هم دغه پلان کې هم داسه کالی چې مونږ به آیرلینډ ته ځو او هلته به دا مسابقې کوو. نو که چېرته مونږ دغسې په دغه ځای کې د آیرلینډ سره یا په فل ممبرشپ د یو ای سره دغه سره لګي مسابقه وکړو، نو بیا کولای شو چې مونږ آر یو ټیم سره مونږ مسابقه وکړو.
بل امام دا خبره کوله چې زیات کسان په دې باور دي چې د نړۍ له لومړۍ درجه یا دویم درجه ټیمونو سره که دغه سي نوي ټکودلي ټیمونه مسابقه وکړي، نو دا هم پر تجربه باندې مثبت تاثیر کوي او هم پر روحیه باندې. نو دغه سي پروګرام خو به خامخا لري؟
او پاینده کې مونږ ډیر پروګرامونه لرو، لکه اوس زمونږ د آیرلینډ سره چې دا سیریز کې چیرته زمونږ کوچ هغه سره خبرې وکړي زمونږ منیجر، نو که دغه سیریز وشي نو زمونږ به که مونږ یو دا لوبې وم بیلو 15 لوبې ټي 20 لوبې د شل اوریزه که دا مونږ وم بیلو، نو مونږ ته کم دغه نه کې ځکه مونږ به د هغې نه څه زده کړو، ځکه هغې ډېر سینیور لوبغاړي دي، نو مونږ به د هغې نه څه زده کړو، هغه به مونږ بیا په ځان عملي کړو، مونږ به همدغسې مخکې مخکې سلو ځو. که دغه دا 15 لوبې مونږ وم بیلو، مونږ به هغې نه اکسپیرینس واخلو، دغه به مونږ په ځان عملي کړو، مونږ به ډېر په دغه څه چې مالته زده کړي دا به په ځان عملي کړو، نو پاینده کې بیا زمونږ په درد خوري.
فرید دوینی صاحب، د چک جمهوریت مهم لوبغاړي څوک دی چې فکر کوي چې د کرکټ په ډګر کې ښه آینده لري؟
نو موږ سره په ټیم کې اوس تقریبا دوه درې لوبغاړي ډیر ښه دي، ځکه ځوانان هم دي او زه خپل ما تقریبا آی سی سی یو دېرش لوبې کړي، ټي 20 نړیوالې لوبې ما کړي دي، زه خپل درې ټي 20 سلیز ټي 20 سلیز لرم او سلور دانی نیمه سلیز لرم. نو موږ هم په ځان باندې ډېر زحمت وباسو، هفته کې درې سلو ورځې پریکټس کوو، ان شاء الله چې آینده کې به ډېر ښه کرکټ وکړو.
تاسو دغه پریکټس چې کوئ د وخت په تېرېدو سره د دغو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، هغه کسان چې غواړي په دغو ټیمونو کې شامل شي؟
او سالی صاحب، اول کې چې موږ ملي ټیم کې موږ تقریبا 15 لوبغاړي درلودل، نو اوس ډېر ښه لوبغاړي راځي، تقریبا اوس موږ دیرش لوبغاړي لرو، ته دا دیرش موږ دلته پریکټس کوو، بیا خپل مینځونو کې میچونه کوو، نو دا غینه به یو لوبډاله په ملي ټیم ته انتخابيږي.
د چک جمهوریت او اقلیم ته په پام سره په کوم برخه کې فکر کوي چې دوی ممکن په آینده کې ځینې داسې کسان ولري چې دوی باندې ویاړلی شي؟
اوس علی صاحب که وګورئ نو مونږ په بیټنګ کې اوس ډیر ښه یو او زمونږ بالنګ لږ کمزوری و، مونږ په هغې باندې اوس کار شروع کړی ده، ځکه مونږ په دغه سږکال کې ډیر ټورې لرو، نو مونږ په بالنګ باندې ډیر کار شروع کړی ده او په فیلډنګ باندې، مهم په کرکټ کې چې دا فیلډنګ ده، مونږ په فیلډنګ باندې ډیر کار شروع کړی ده، نو ډیره خواري هم شروع کړی ده په ځان باندې.
ستاسو د دې ځایي خلکو سره تماس کې تجربه مو څه ده چې په چک کې خلک د کرکټ نړیوالې مسابقې چې دا ګوري؟
هو اول کې نو مونږ چې په 2018 کې 2018 کې چې مونږ یو دانه آی سی سی ټی 20 مونږ مسابقه وکړه، نو مونږ به د خپل د چک د فیسبوک د صفې نه نشر کوله، نو دونه خلکو به نه ګټله، او دا دا دوه تیر شوي دوه کالو کې نو خلک ډیر اوس چې دا د ویډیوګانې تعقیبوي، فیسبوک زمونږ فیسبوک زمونږ انسټاګرام زمونږ یوټیوب ډیر تعقیبوي.
بلکې کله چې د افغانستان مسابقه دوی ستاسو سره د افغانستان د لوبغاړو پر وړتیاو باندې بحث کوي، خبري سره کوي پر دې موضوع؟
هو ډیر، زمونږ د افغانستان چې مسابقه نو مونږ ټول ټیم که زمونږ په هغه ورځ باندې پریکټیس نو بیا مونږ پریکټیس هم نه کوو، بیا ما مسابقې ته ناستو، نو هغه ډیر خوشحالیږي دا زمونږ په ټیم کې چې لوبغاړي دي، او ستاسو ډیر ښه ټیم ده د افغانستان، نو مونږ ټول په شریکې ګورو.
تاسو مخکې د هندیانو یادونه وکړه، دوی په کومه برخه کې د چک جمهوریت لوبغاړو ته روزنه ورکوي؟
بلی بلی سالی صاحب، مونږ چې دا زمونږ یو کوچ د انډیا نه ده او بلم چې دا د استرالیا، نو استرالیا هغه کانټراکټ خلاص شو، نو په سږ کال کې چې دا زمونږ دوه د انډیا نه دوه کوچ راغلی دي، یو چې دا زمونږ د بولینګ او د فیلډنګ کوچ ده او بل زمونږ د بیټنګ کوچ ده، نو هغه هم په انډیا کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هغه مونږ سره لکه ډیره خواري را سره کوي.
د وینځ صاحب، د نجونو ټیمونه هم لري د کرکټ په برخه کې په چک جمهوریت کې؟
بلې سالې صاحب، مونږ خپل ملي ټیم لرو چې په زمونږ په دغه میش په دغه رواني په 14 تاریخ باندې مونږ په سپین بارسلونا کې مسابقې لرو، چې مونږ د انجونو او د زمونږ د ملي ټیم لکه مونږ دواړه یو ځای سفر لرو بارسلونا ته، نو هلته زمونږ د اسپانیا ملي ټیم سره زمونږ مسابقه ده، او د انجونو زمونږ د انجونو د ملي ټیم هغه هم د اسپانیا د انجونو سره مسابقې لري.
او دا غوی روزون کې څوک دی؟ همغه عین روزون کې هغه تم روزونه ور کوي کنه؟ دا غوی د پر جلا روزون کې ګمرل سوی،
هغه ته جلا روزون کې دی، هغه تم یو د روزون کې چې دا د انډیا دا او بل چې دا د استرالیا دا، نو هغه هم ډیر وس ډیر مخکې تللی دی، هغه مخکې چې هغه په 2019 کې د انجونو ملي ټیم جوړ کو، نو اوس چې دا نو ډېرې ښه مسابقې کې پریکټیس هم هغې هم هفته کې 4 ورځې 5 ورځې پریکټیس کوي، نو اوس چې دا هغې هم ډېر ښه ټیم ده زمونږ د چک د انجونو ټیم.
بل او داسې معلومېږي چې د چک جمهوریت د کرکټ ملي ټیمونه تر یو حده مالي او نور امکانات لري، د دې لپاره چې دوی لا پسې وځلیږي ستاسو پروګرامونه څه دي چې څه به کوي په راتلونکي کې؟
نو په راتلونکي کې مونږ ډېر پلانونه لرو، ځکه چې لوبغاړي اوس بیخي ډېر شوي دي، تقریبا مونږ چې سږ کال دغه وکړو 80 نفران لکه ښه لوبغاړي چې وو دا بل کال چې په ډومیسټک کې ښه پرفارمنس کړی وو، نو هغې نه سلیکټ شوي دي 80 لوبغاړي چې دې نه او مونږ 15 لسیزه لوبډله اعلانوو، نو مونږ چې دا اوس دا یو میاشت بعد زمونږ د آوټډور دغه شروع کیږي پریکټس، نو مونږ به دغه 80 لوبغاړي نه مونږ به 15 لس لوبغاړي سلیکټ کوو، بیا به دوی په ملي ټیم کې لوبیږي.
او دغه د لوبغاړو یا د لوبډلو د شمیر زیاتېدل دغه په دغه هیواد کې د کرکټ په ډګر کې څومره څه فکر کوي چې د زیاتو ځوانانو د استعدادونو ځلیدو ته زمینه مساعده وي؟
هو سالی صاحب، دا نو ما دونه فکر نه کولو چې په چک کې به هم دونه د کرکټ خلک، ځکه چې دا مونږ چې دا کمې لوبې وکړلې دا خو لایف لوبې وي، د یوټیوب نه به نشرې دي فیسبوک نه، نو دا چې په دې چک کې کوم انډیا او یا د استرالیا او یا د نیوزیلینډ یا د لندن، نو دیو دال ویډیوګانې تعقیب کړلې، هغه په خپل مملکتو کې ډیر ښه کرکټ کړي او بیا رااله پراګ ته. نو دلته اوس موږ سره په لوبډله کې دي، نو شپېته لوبغاړي موږ لرو. نو دا غینه و موږ چې دا اوس په پریکټس کوو، میچونه به کوو، نو دا غینه و بیا ملي لوبډله انتخابيږي، 15 سکواډ به تل انتخابيږي.
او د افغانستان په څیر دوی کوم پروګرام لري د انډر 19 د ټیمونو د جوړولو لپاره چې دوی هغه محلي مسابقې وکړي بیا خان دې سیزدونه ملي ټیم ته جذب شي؟
هو مونږ چې دا اوس چې دا په دغه په حال مونږ چې دا انډر 16 شپاړس کلن لوبغاړي ځوانان مونږ اوس چې دا مونږ بل تقریبا سالور مشته مخ کې دیو تلی و هنګری ته الته مسابقې وي زمونږ د شپاړس کلن ځوانان چې تلیو. نو دیو په 15 مسابقې کې 3 مسابقې ګټلې وي، 2 بیللې وي. نو اوس چې دا نو چک چې دا ډیر توجه کرکټ ته ورکړي، دا سپورت ډیر کوي.
بلې، ما غوښتل دا پښتنه وکم چې د چک جمهوریت په گاونډو یو هیوادونه کې د کرکټ وضعیت څنګه دی؟ کڅم پر رسنیو کې په ډیره زیات دی خبرې نه کیږي، ځکه چې د دوی ټیمونه ډیر ځلیدلې نه دي، لکه په سلواک جمهوریت کې، په اتریش کې، په پولند کې، او په خپل په جرمني کې. تاسو اتمن خبر یاست چې دلته د کرکټ ټیمونه ستا؟
هو سره سه مونږ چې دا اوس مونږ اوتریش سره مبل کال مسابقه وکړل، مونږ هنګری سره وکړل، مونږ جرمني سره وکړل، مونږ ناروی سره وکړل. نو هغه هم کرکټ ډیر مخ کې تللی دا اوس، چې هغه هم د څنګه چې په چک روان ده، په چک چې په هفته کې سالور 15 ورځې پریکټس کوي، دا وسی په اوتریش، جرمني، ناروی کې ډیر په دا هیواد اروپایي هیوادونو کې اوس کرکټ ته ډیره توجه ورکړي دا، او خخ لوبغاړي لري. آریا او مملکت اوس په اوتریش کې چې دي تقریبا په ملي ټیم کې 8-9 لوبغاړي افغانان دي،
او په دغه نور هیوادونو کې هم افغان لوبغاړي ستا، مثلا د سلواک او د پولند او جرمني.
بلې سالي صاحب، سلواک چې دا سلواک ملي ټیم نه لري، خو پولند کې تقریبا 3 سلور افغانان دي. په جرمني کې کده غسی وګوري سالي صاحب، تقریبا شپږ کوه افغانان په جرمني کې دي. په ناروی کې ناروی سره مخبل لوب وکړه دي، هغه هم تقریبا په ټیم کې سلور افغانان ما ولیدل، ما سره ساتیر شو غاپ مولا غول. په اتریش کې دغه سی وګوري، هغه کې شپږ افغانان دي. که په بلجیم کې وګوري، هغه کې سلور 15 افغانان دي. نو افغانان پر په اروپای چې ټیم ولري، اروپا ملي ټیم، نو پاغي کې اتمنی درې سلور افغانان دي.
وجه څه ده د ویزي صاحب چې افغانان دومره ډیر اوس زیات سی دي د کرکټ په دغه محلي ټیمونه کې؟
نو که تاسو وګورئ، د افغانستان کې کرکټ ډیر مخکې تللی دی. نو آر یو کس چې دلته راغلی ده، په افغانستان کې ډیر ښه کرکټ کړی ده، نو هلته کرکټ کړی، نو دلته چې راشي نو بس استعداد په کې ځکه په ملي ټیم کې نیسي. یعنی داسې ډیر لوبغاړي په اروپا کې اوس ډیر کرکټ ډیر مخکې تللی ده، لوبغاړي بیخي ډیر دي، خو زمونږ افغانان استعداد لري، ځکه په ملي ټیم ته انتخابیږي.
او د دوی آینده تاسو څنګه ګوري دغه افغانان چې په دغه اروپایي ټیمونه کې دي؟
نو آینده ډیره ښه ده، ځکه چې افغانان چې دي ډیر زحمت وباسي په دې اروپایي مملکتو کې چې په هر ملي ټیم کې چې، نو ډیر په ځان باندې زحمت وباسي، آینده ډیره ښه. او دا کاری ښه دی، عمره ډیر کمی، آینده ډیره روشنه ده.
کله چې د چک د خپلو ټیمونو مسابقې په خپلو کې، یا هم له ځینو نورو هیوادونو سره یا د نورو ټیمونو سره مسابقې ولري، د چک دغه داخلي رسنۍ خصوصا دغه سپورټي چینلونه چې لري، دوی دا خبرونه خپروي؟
بلې سالي صاحب، اول کې تقریبا څلور کاله خو منګه یو تلویزیون نه کوم رادو منګه سره کوم مرکنه وکړي، خو دغه دا تیر شوی 3 کاله 2 کاله منګه خپل د چک ملي تلویزیون سره مرکه درلودله، یو رادو سره مونږه مرکه درلودله، زمونږه پریکټس ځایونو ته براتل، مونږ به سره انټرویو کوله. نو اوس چې دا ډیر سکالې خوب به تقریبا سلور 3-4 تلویزیونو سره زمونږه به مرکی.
نو دا مرکه په خپل د خلکو د ذهنیت په جوړولو کې څومره نقش لري، او په خپل په دغه هیوادونو کې د کرکټ د غړېدو څومره فکر کوي چې چانس برابرېږي؟
نو هو سالي صاحب، دا ډیر ښه دغه ده، ځکه چې سکالی چې زمونږ تقریبا 4-5 تلویزیونو سره آل ریډي زمونږ خبري شوې دي چې دوی سره ومنګ مرکی لرو، دوی به زمونږ د کرکټ میدان ته راځي، دوی به زمونږ د پریکټس ځای ته راځي. نو اوس چې دا نو ته زمونږ انډر 16 یا 18 کلن لوبغاړي وګوري، نو تقریبا آر یو ټیم کې ټول چکان دي. اوس چې دا په موږ چې په 18 کلن ځوانان زمونږ 18 کلن ټیم چې دا، نو پاغه کې تقریبا په ټیم زورغلې مخپله ورغلې، او پاغه ټیم کې اتا چکان لوبېدل.
بل تاسو یو مهم پروګرام چې نن سبا تاسو لري هغه څه دی د کرکټ په ډګر کې؟
نو پر اوس چې دا مونږ ډیر امدګی چې نیولې ده دغه 2018 ورلد کپ کوالیفای راوند چې کیږي په ګرنسی کې په یو مملکت ده په دغه کې زمونږ د ورلد کپ کوالیفای راوند ده نو مونږ هغه ته ډیر امدګی نیولې ده دغه زمونږ تقریبا حال ته مونږ ډنمارک سره مخامخ کیږو مونږ اسپانیا سره مخامخ کیږو سایپرس ګریس سره مونږ مخامخ کیږو نو که دغه مسابقې هغه لکه ډنمارک او اسپانیا ډیر ښه ټیمونه دي نو مونږ هم ډیر امدګی نه ورته نیولې دي نو
د یونان د ټیمونه به پیاوړي ټیمونه دي
نو یونان او سایپرس سره مونږه مسابقې کړې دي هغه نه مونږه مسابقې ګټلې دي خو د ډنمارک او د اسپانیا ډیر ښه ټیم ده نو مونږه هغه ته ډیر امدګی نیولې ده ځکه زی پلیرانو سره زی پیژنه به د اسپانیا او د ډنمارک نو مونږه په ډیر ښه پریکټس هم شروع کړې ده هغه ته مونږه امدګی نیولې ده
ډیر مننه سبون د ویزی ستاسو د بریا او په هیله چې د ازادي ملما پروګرام کې مور سره برخه واخیسته کور ودان او ژوندۍ اوسئ
مننه ډیره زیاته چې ماته مو وخت راکو په خپل رادو مننه ډیره زیاته
چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا اگر دشت دنیا داچے تیرے گنا پدے خب کان مکوی خطائرہ پک کرے دا دنیا دے بات پشانے داسے تیرے گنا نادا نالم تا گورا چنا پوئی گنا چرتا فلک داس تاوی گنا لوش وار کرونا وار لوئی گنا دنیا دے بات پشانے داس تیرے گنا نادا نالم تا گورا چین پوئے گنا دنیا دے چلو نا حق قتل دا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چرخ و فلک دا سے تاوے گنا لوشوار کڑونا وار لوئے گنا خدای تا سابندگان سکوی لاره پرخ دتا خلق و نزان بچوی باویل پیدای نکه ارچه تزان شرموی گنای دیڑکڑه ده شرم دلی دا دنیا دی بات پشانه داسه تیره گنا نادا نالم تا گورا چین پوئے گنا یاد چرخ و فلک داسے تاوے گنا اولو شیوار کرونا وارنوئے گنا
آزادی رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شینوار مو یو وار بیا په و مورس کې هر کله کوم. نن را سره د سعودي او هند له جوړ کړیو زیرک روباټونو او د پاکستان د جوړ کړی ټانک په اړه خبرې کوي. خلیجی وادونو کې د افغان مسافرو بد وضعیت، عشق آباد کې د افغان ترکمن نندارتون حال، پښتونخوا کې د متولا تراب په شعر د یو ماشوم د وهل کېدو او اروزګان کې لبسته کلی د یو کس د مرورېدو کیسه هم درته لرم. خو تر هر څه لومړی د تیرونۍ د سیاسي مسایلو تاوده ټکی. پاکستان کې د نوي حکومت د کار پیل، طالبان نوي پاکستاني حکومت نه د اړیکو د سمون هیله لري. شنون کې بیا نور څه وایي؟
زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي.
نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګې به مشکلات وي. البته یو امتحان دی، ځکه چې د شهباز شریف مشر ورور نواز شریف چې هغه به د حکومت غیر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې دوی به افغانستان هندوستان سره تعلقات ښکوي.
د طالبانو پر حکومت د خپل منځي اختلافاتو تور ملګری ملتونه وایي طالبان ادارو ته د ولس ور شریکولو کې ناکام دي او خپلو کې له سیاسي او اقتصادي مسایلو رانیولي نورو ډیرو اساسي موضوعاتو کې اختلاف لري.
د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسي ترک نشي.
نو اختلافات خامخا شته دي او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودل چې واقعي یو بل قوه ده، یو بل مرجع ده چې واقعي دوی کنټرول لري.
د یو تعداد طالبانو مشرانو چې هغوی د ملي مشروعیت په حاصلولو باندې زیات تاکید کوي او یو تعداد تندروه جنوب یا جنوب غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هېڅ اهمیت به دې موضوع ته ورکړي.
منظور پختین اول زندان اورسته سخت شوه دریض وای ک سولیز مبارزه نتیجه ورنکړه. وسلواله مبارزه کې به ثابت کړی چې دوی څومره زوره وردی.
یا خدای پاک شکر دې وباسو چې فزول ژوند دا هغه مړ ژوند تر دا او تا مونږ ته د مزاحمت او د ازادۍ د پاره د جنگ ژوند را نصیب کو. تر دې لوی شکر مونږ نه وباسو په خپل ژوند باندې.
او د نړۍ د تاریخ تر ټولو قیمتي او دروند واده، تیرونی د هندي میلیارډر مکیش امبانی د زوی واده ته د نړۍ د میلیارډرانو او مشهورو شخصیتونو ترڅنګ یو 50,000 میلمانه راټول شوي. بیا هم ستړي مشي. د انور الحق کاکړ له موقت ادارې سره تر تاریخجن اړیکو ورسته طالبان رئیس الوزرا د پاکستان نوی صدر اعظم ته مبارکي ورکړي او هیله خود لید چې په پاکستان کې د نوی حکومت په جوړېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خې او پراخ شي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي چې افغانستان د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ټینګار یې کړی چې د پاکستان نوی حکومت دی د کابل او اسلام آباد ترمنځ شته ستونزې هوارې کړي. خو د سیاسي چارو شنونکي لا هم په دې نظر دي چې د افغانستان په ګډون د ستراتیژیکو مسلو په تړاو به د پاکستان د نوی حکومت پریکړې تر ډیره د دغه هیواد د پوز تر اغیز لاندې ووسي. د سیمې د سیاستونو څارونکو شفیق همدرد له ازادۍ رادیو سره خبرو کې هم دې ټکی ته اشاره وایي د اړیکو راتلونکو تر ډیره روښانه نه ویني.
بدبختی دغه ده چې د پاکستان ملکی حکومتونه دومره اختیار نه لري چې بهرنۍ پالیسۍ د هیوادونو د پاره په ځانګړې توګه د افغانستان د پاره دوی چمتو کړي یا په پارلمان کې دا تایید کړي، بلکې ټول اختیار شدی د بهرنۍ پالیسۍ یا د هیوادونو سره د تعامل هغه د پوز په لاس کې دی. نو زه فکر نه کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغانستان سره په روابطو کې بهبود راشي تر څو چې پوز په خپل پالیسۍ کې تغییر را نه ولید افغانستان د پاره. زه فکر نه کوم چې ملکی حکومتونه به د دې توان او صلاحیت ولري چې هغه د افغانستان د پاره یو بیل ستراتیژي او پالیسي ولري.
د طالبانو او د پاکستان ترمنځ اړیکې په دې وروستیو او میاشتو کې ډېرې ترنګلې وي. پاکستانی لوړپوړو پوځي او ملکی چارواکو په پرله پسې ډول ادعا کړې ده چې طالبانو حکومت په افغانستان کې د دغه هیواد مخالف وسلوالو ډلو په ځانګړي ډول د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوالو ته خوندې پناه ځایونه برابر کړي دي او دا وسلوال لاغه زیاده نه په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. په همدې اړه مو اسلام آباد کې میشت آزاد خبریال طاهر خان راغولې چې له طالبانو سره د پاکستانی نویو چارواکو د اړیکو د ښه کېدو کوم څرګندونه کړه. طاهر خان صاحب، تاسو خبر ورکړو چې ملا حسن اخوند صدر اعظم شاباس شریف ته مبارکي ورکړي او د اړیکو د سمون هیله خودلې. آیا د شاباس شریف په بیا راتګ د دواړو لوریو ترمنځ د خوالي د اړیکو امکان ویني؟
زما نظر دا ده چې تر څو د پاکستانی طالبانو موضوع حل شوی نه وي نو ګمان نه کوم چې د پاکستان د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ اړیکې او تعلقات ښه شي. تاسو ته یاد وي چې کله د عمران خان حکومت په 2020 کال د اپریل په میاشت کې د عدم اعتماد ناباورۍ تحریک په واسطه باندې لرې کړی شو، نو مې هغه وخت د شاباز شریف په مشرۍ کې یو ائتلافي حکومت جوړ شو او دغه حکومت دوران کې شپاړس میاشتې پاتې شو ډېر زیات تعلقات خراب شوي، ځکه هغه وخت کې خو طالبانو بیا حملې هم زیاتې کړې وې او تاسو بیا وروسته چې نگران حکومت جوړ شو هغه خو نور هم خراب شو، ځکه د پاکستان پخوانی نگران وزیر اعظم دا خبره کوله چې 80% د طالبانو د راتګ وروسته په حملو کې زیاتوالی شوی دی. او بل دا ګوره د افغانستان مسله چې ده دی کې د سیاسیونو د سیاسي حکومت د پارلیمنت د هغه رول د سیبوګنه چې ډېر کمزوري وي او د نش برابر وي، نو هغه فوج او استخبارات سره وي سیکورټي استبلیشمنت د پاکستان کې وي. زما خیال په نوي حکومت کې به د هغه رول هم هغه رنګ پاتې شي لکه څنګه چې په ماضي کې وو. نو چې څومره د جی ڈی پی حملې وي دغه رنګ به مشکلات وي. البته یو امتحان دی ځکه چې د شاباز شریف مشر رول نواز شریف چې هغه به د حکومت ظاهر خبره ده یو لوی رول لري، هغه ویلو چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي.
خو شاباز شریف او د هغه ورور نواز شریف ټینګار کړو چې د سیمې وادونو سره به د اړیکو د ښه کولو هڅې وکړي. فکر کوي پاوز د اختیار نوي حکومت ته ورکړی دی کنه؟
نواز شریف خدا خبره کړې او چې د افغانستان او هندوستان سره تعلقات ښه کوي نو به کتی شي، ځکه ځینې وخت کې بیانونه خورا شي، لیکن څنګه چې ما و چې اختیار به سیاسي حکومت سره دومره نوي. البته پاکستان اوس مجبور دی چې هغه خپلو ګاونډیانو سره ښه اړیکې او تعلقات وساتي، نو ځکه چې د پاکستان تعلقات ښه نه وي نو پاکستان ځله په افغانستان کې هغه ځای چې دی هغه د لاسه ورکوي. بیا په افغانستان کې خو دې سره تعلقات به چې ښه نه وي نو بیا نړۍ کې ستا ارزښت هم هغې ته زیان رسي. یو امتحان د غم دی. او بل دا چې اقتصادي ته وګورو نو هغه پاکستان او افغانستان په یو بل باندې اوس دواړه ضرورت لري، دواړه یو بل لپاره ښه مارکیټ دی. بیا ډېرې پروژې دي چې هغه د افغانستان مثلا کاسا زر چې کوم د بجلی پروژه ده هغه د افغانستان د لارې پاکستان ته به هغه مزې راځي، نور هم ډېر شین ټاپي ګیس پروژه ده او نور ډېر شیان دي. نو بهرحال هیلې خو هر وخت لرلې کېدی شي، لیکن چې کومې مسلې بنیادی چې د کومو مسلو په بنیاد باندې دا مشکلات پیدا شوي دي لکه د مهاجرینو مثلا ده، او ګمان نه کوم چې د مهاجرینو په هغه مسله کې به څه بدلون راشي. لکه د فوج کمانډرانو کانفرنس وروسته چې 13 ورځ کله بیان راغلی وو نو پای کې مې اشاره وه چې کوم دوی یو نظام جوړ کړی دی نو هغه په خپل ځای باندې پاتې وي.
ډېره مننه طاهر خان صاحب، راګرځو و به ورسته. که څه هم طالبان له تیرو 3 کال راهیسې د خپل منځي هر ډول اختلافاتو ګنګوسي ردی، خو دا ځل د دوی ترمنځ د اختلافاتو موضوع ملګرو ملتونو مستنده کړي او سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي یاده ډله د خپل حاکمیت اړوند په کلیدي مسایلو خپل منځي اختلافونه لري. انټونیو ګوتریش د افغانستان اړوند خپل درې میاشتنی راپور کې ویلي طالبان په اداري او لویو تصامیمو کې خلکو ته د پراخ مشارکت نه ورکولو کې لا هم ناکام دي او د دې ډلې ترمنځ اختلافات له اقتصادي، سیاسي او امنیتي مسایلو نیولې د نشه یي توکو په کښت تر بندیزه پورې رسیږي. د طالبانو په سیاستونو نظر ساتون کې آزاد خبریال سمی یوسف زی دا خبره تر یوه حد منی، خو د طالبانو اختلاف جدي نه بولی. بلخوا بیا د ولسی جرګې په خوانه غړی خالد پختون وای د طالبانو خپلمنځي اختلاف نړیوال ټولنې سره په یو ځای تک کې هم شته.
د ملګرو ملتونو مشر چې کومه د اختلاف خبره کړې ده هغه د طالبانو د مشرتابو ترمنځ د میرمنو د تعلیم او کار په اړه د اختلاف نظر موجودګي ده. زه فکر نه کوم چې دا د دومره جوهر اختلاف چې طالبانو په منځ کې یو شګاف رامنځته کړي. طالبان په تیرو 25 یا 30 کلونو کې خورا زیات مثالی اتحاد او اتفاق لرلی دی. البته دا اختلافی نظر شته ده، اکثریت طالبان په دې باور دي چې باید میرمن ته تعلیم کار ورکول حق ورکول شي، او په عین حال کې دا ګوته لیسي چې د څو اشخاصو د سختو پریکړو له امله طالبانو حکومت، طالبانو نظام، د افغانستان خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دغه سخته پالیسی ترک کړی شي. خو زه فکر نه کوم چې دغه مشران دي دومره جرأت وکولی شي چې په زغرده دغه خبره شیخ هیبت الله اخوندزاده ته وکړي.
یو تعداد تو درو د جنوب یا جنوبی غرب حوزې مشران اصلا د ملي مشروعیت لاسته راوړلو په خاطر هیڅ اهمیت په دې موضوع ته نه ورکوي، نه د ملي مشروعیت اهمیت ورکوي نه بهملي ته. موږ قدرت نیولی دي، قدرت مو په زور نیولی دي، موږ بهملي جمعیت شکست ورکړی دي، پس نو موږ حق لرو چې په افغانستان کښې یو خود مختاره پر خپل زړه برابر هر کم چې موږ زړه غواړي هغه سې حکومت جوړ کوم چې ویان د دوی ذبیح الله مجاهد متواتر دا نارې وایي چې موږ د مشروعیت پېژندلو ته د جهان کوم ضرورت نه لرو. جهان حق نه لري چې زموږ سره د ښځو د حقوقو اعاده وغواړي، زموږ سره د ښځو د حقوق او د ښځو د مکتبو او د کار کولو اجازه موږ د جهان څه واخلو. پس دا ټول شیان هغه څه دي چې د دوی تر مابین سخت اختلافات موجود دي او دا اختلافات ورځ تر بلې زیاتېږي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي طالب چارواکو په سیمه ایز او ملي کچا د ولسي مشارکت په تړاو د ژمنو هڅو سره سره دې برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی، او په وینا یې د دې ډلې د حکومت ټولې ګمارنې هم یوازې تر هغو کسانو پورې محدودې دي چې د طالبانو رهبرۍ ته ژمن خلک وي. بلخوا طالبان که څه هم ذکر شوي موارد یو هم نه تاییدوي او خپل صفونه واحد بولي، خو شنونکي تاییدوي چې د کندهار او کابل طالبان جلا جلا خلک دي. د چارو شنونکی سید صابر شاه سادات ازادۍ راډیو ته وایي د کندهار طالبان اصلا واکمنه ډله ده چې کابل کې د میشتو طالب مشرانو شکایتونه هم ترې رسنیو ته کله کله راووزي.
لکه څنګه چې د قرائن نه ښکاري هغه اختلافات چې د اوسني حاکمانو ترمنځ څرګندېږي هم د تقرریګانو پر سر دي، او هم په ټوله کې دا د نجونو او د ښځو د کار او د تحصیل په حکله دی. دا اختلافات اوس ډیر څرګند شوي دي، یعنی ډیر واضح دي، ځکه دا ضد نقیز خبرې چې سړی اوري کله چې ذبیح الله مجاهد خبرې کوي هغه د بل موقف نه، یعنی د قندهار د حلقې کې چې کم خلک نازي ده هغوی په استازیتوب خبرې کوي هغه داسې یو رقم افاده کوي چې ګواکې خیر خیریت ده او هېڅ څه نه دي شوي، هر څه سم روان دي. له بلې خوا نه بیا چې کله په کابل کې ګوري د نورو مشرانو لکه ستانکزي صاحب او د تیره هفته کې هم د څو ورځو کې موږ بیا د پخواني سفیر ملا ضعیف خبرې هم واورېدې چې په دې حکله واقعا ډیر څرګند دریز لري. نو اختلافات خامخا شته دی، او د دې اختلافاتو لامل هم موږ داسې فکر کوو په ټوله کې چې کوم شکونه چې خلکو درلودو چې ګواکې یوه بله قوه ده، یو بل مرجع ده چې ګواکې د دوی کنټرول لري.
تیره اونۍ د طالبانو یو شمېر مشرانو یو وار بیا په خپلو ځینو څرګندونو د فعالانو نیوکې پارولي چې وایي د اسلام ساتنه دوی ته ورلغاړې ده، او د اسلام له مخې د دوی په هیڅ چارواکي د نیوکې اجازه نشته. د طالبانو رئیس الوزرا محمد حسن اخون د اداراتو د همغږۍ ناستې ته وینا کې ویلي نړۍ په فلسطین کې روان ظلمونه نه ویني، خو د بشر د حقونو په نامه د طالبانو د اسلامي حکومت بدنامي کوي. ملا حسن اخوند زیاته کړي په اوسني وضعیت کې د اسلام او دین ساتنه یوازې د دوی غاړې ته لویدلې، او په وینا یې دا یو الهي مسؤلیت ده چې د ده په وینا د ټولې اسلامي نړۍ سترګې په طالبانو ګنډلې دي. خو د دې ډلې د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق بیا ویلي له سالمې نیوکې پرته هیڅوک دا حق نه لري چې د طالبانو خلاف څرګندونې، تبلیغات او فعالیت وکړي.
مخالفت فساد او بغاوت دی، هیڅ ډول شرعي سبقه نه لري، او د اسلام او اسلامي نظام د دښمنانو په تبلیغاتو باید څوک تیره نه وزي. البته د نظام د اصلاح په هدف سالم انتقاد هر څوک کولی سي، هغه له دې حکم نه مستثنا دی. په ځانګړي ډول ځوانه طبقه باید د دې تبلیغاتو ښکار نه شي او خپل ځانونه په دنوي او اخروي خطر کې وانه چوي.
بل خو د طالبانو د دعوت ورشاد لوی رئیس عبد الاحد مسعود یو بار بیا په خپل سرګندونو امانی وکی راپارولی چې ټینګار کړي د اسلام د قوانینو پر وړاندې کې د طالبانو په هیڅ چارواکي نیوکه ته اجازه نشته.
زموږ دیندار ته وایي هیڅ چاته اجازه نشته چې د فرمیډیا باندې لګیا ده، یا په امارت پسې لګیږي، یا په اسلامي نظام پسې لګیږي، یا په امیرالمؤمنین، یا د هغې په وزراو، د هغې په والیانو، په هغې پسې لګیږي، هیڅ چاته دا اجازه نشته.
خو دینی عالم او د چارو شوننکی رحمت الله اندړ وایي هغه جوازونه چې طالبان یې د خپل مخالفانو پر وړاندې دین ته منسوبوي، علما او خلک یې د دوی پر وړاندې غبرګون ښودلو ته مجبور کړي، او د په وینا کې د خلکو په ویرولو او غواخلو باندې زیات ټینګار وشي، نو دا اور به نور هم تیز شي.
طالبانو د دین په نامو باندې واک قبضه کړی دی او تر اوسه پورې خپلې ټولې کړنې په دین باندې تبلیغ کوي، باوجود چې دوی ډېرې کړنې له دین سره مخالف دي. دوی خپل تګلاره د دوی خپل سیاسي تګلاره کاغه هر څنګه یې په دیني تبلیغ کوي، او په دې باندې علما پوهیږي، او بلکې دا د علماو مسؤلیت دی چې خلکو ته دا ور وپیژنې چې طالب خپله کړنلاره لري او د هغه خپله تګلاره ده او دین بیل شی دی.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې بیا په یو تازه رپورت کې ویلي له 2021 کال راهیسې له عمان پرته د فارس خلیج دیارلس هیوادونو افغان کارګرانو ته ویزې ورکول بند کړي، او په دې برخه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي. بحرین، کویت، عراق، عمان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب امارات د فارس خلیج د هیوادونو ډله کې راځي چې له سقوط وروسته پر افغانانو ویزې بندې کړي دي یا یې ځینې افغانان اخراج کړي هم دي. د تحلیلګرانو شبکه وایي افغانان له کلونو راهیسې له نامنۍ او د خلاصون او د کار موندلو په موخه د فارس خلیج هیوادونو ته تګ راتګ کوي، خو اوس چې دوی هلته د کار جوازونه او ویزې هم ولري د کوربه هیوادونو له لورې له ستونزو سره مخ کیږي. په دې راپور کې له یو شمېر افغان کارګرو او د هغوی له خپلوانو سره خبرې شوې چې وایي د سعودي عربستان په ګډون عربي هیوادونو د افغانانو په اقتصادي فعالیتونو سخت قوانین وضع کړي او د مالیاتو او د اوسېدو د جواز فیسونه یې پرې زیات کړي دي. پرویز ستوری او احسان مشال دا غزرګون افغان مسافر او یو برخه ده چې په خلیج کې له سقوط وروسته ستونزې لیدلې دي،
او هغه راوی چې دوی د سریلانکا او د هندوستان د خلکو سره کوي د افغانانو سره یو نه زیاته بد سلوک کوي، په دې خاطر چې دوی بې سرنوشت دي، دوی دولت پښتنه نشي کولی، سفارت یې په هغه حساب کمزور دی، پښتنه نشي کولی، نو موږ سره یې راوی بیخي زیاته خرابه وه. او ان تر دې چې هغلته په کویت کې د افغانانو کوم د کاروبار ځای دی هغې کې تر اوسه برق نشته، په شپږ 50 درجې 50 درجې کویت کې ګرمي ده، پای کې اوس پورې برق نشته. که زه درته خپله کیسه وکړم، زه په کت افغانستان ته په دې خاطر راډیپورټ شوی یم چې موټر ته ناست وم او د موټر لایسن مې نه و. هم زما ملګري د دې شاهدان دي چې زه په کوم پوخ سړک باندې نه وم، هغه د کاروبار په ځای کې زه په ګاډي کې ناست وم، یخو او شترې مې نیولې او زه ونیولې ما، نو زه یې مابس ته ویوړم، او مابس ما شپږ میاشتې او لس ورځې تېر کړې، بیا افغانستان ته راډیپورټ کړم، هلته مې خپل کار پاتې شو، نو مشکلات ډېر زیات دي.
دا چې له شروع نه سعودي حکومت له افغان حکومت سره د کاروباري ویزو قرارداد نه لري، او افغان رونه چې بیا په سعودي عرب تر کاروبار لپاره راځي د پاکستان له لارې پاکستاني پاسپورټونه سعودي عرب ته داخليږي چې بیرته تګ ورته بیا ستونزمن وي. د دې ستونزې د حل لپاره تر سقوط وړاندې افغان سفارت یو پروسه شروع کړې وه چې هغه افغان رونه چې د پاکستان له لارې سعودي عرب ته داخل شوي دي هغه ته بیرته افغاني پاسپورټ او تعدیل جنسیه نیشنلټي افغاني ورکړي تر څو آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. خو تر سقوط وروسته هغه پروسه په ټپه ولاړه ده، بار بار سفارت سره تر اړیکو نیولو بیا هم موږ ته قناعت بخش جواب نه دی ملاو شوی. له مسؤولو چارواکو هیله کوو چې دغه کار ته په وخت رسیدګي وکړي تر څو افغان مسافر په آزادانه ډول باندې خپل هیواد ته سفر وکړي. مننه.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کډوالو وزارت د راپور له مخې تیره یوه میاشت کې ایران، پاکستان او ترکیه هم شپږ 90,000 افغانان راشړلي. د افغانستان پرزیدلی جمهوریت له 2013 کال راهیسې خلیجي هیوادونو سره په ګډه هڅې پیل کړې وي څو په عربي نړۍ کې افغانانو ته د کار د ویزې اسانتیاوې زیاتې کړي، او په سعودي دا هم منلې وه چې په افغاني پاسپورټ خلکو ته د کار اجازه ورکړي. په دې لړ کې پرمختګ شوی او ګڼو افغانانو خپل پاسپورټونه له پاکستاني څخه افغاني ته اړولي، خو له سقوط وروسته داسې ښکاري چې یوازې قطر سره طالبانو په دې برخه کې ځینې ستونزې حل کړي او نورو هیوادونو سره د کار اړیکې له منځه تللې دي. او یوې امریکایي ډیپلوماټي آنی فورزایمر په لومړی وار د دوهې تړون پر اړه تر ټولو سخت لاجه کارول او ټینګار کړی دی چې د طالبانو سره د دوهې هوکړه باید سیر او لغوه کړی شي، ځکه د دې په وینا دا یو تر ټولو ناوړه تړون یا تړون چې تر سره کوونکی زلمی خلیلزاد لا هم په ګڼو مجلسونو کې ترې دفاع کوي. خو افغانستان لپاره د امریکا د سفارت پخوانی مرستیالی آنی فورزایمر ویلي دا یو له تر ټولو ناوړه تړونونو څخه دی چې متحدو ایالاتو یې تر اوسه په اړه مذاکرات کړي یا یې لاسلیک کړی دی، خو په وینا یې دا تړون باید څیرې کړی شي. اغلی فورزایمر له امریکا غږ سره مرکه کې ویلي د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د میرمنو په اړه سخت دریځ د ترهګرو سازمانونو د استخدام د تاکتیک یوه برخه ده. د نوموړي په باور د دوهې تړون د هغې نظریې پر بنسټ ولاړو چې بین الافغاني مذاکرات به ترسره کیږي او په یو ډول نړیوال تضمین و چې طالبان به پر هیواد نه واکمنیږي. خو په وینا یې چې له مناسب وخته د مخه د امریکایي ځواکونو وتل او د 5000 خطرناکو طالب بندیانو خوشې کول هغه څه و چې د افغانستان منتخب حکومت کمزوری کړ او د پلي کولو لپاره یوازې تر اوسه امریکایي حکومت ګامونه پورته کړي، خو طالبانو هیڅ نه دي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د دوهې د تړون د ترسره کوونکي امریکایي ادارې مشر ډونالد ټرمپ بیا تېره اونۍ خپلو پلګانو ته وینا کې وویل د دغه تړون په اساس طالبانو ته ګواښ وکړ چې نورې عسکر ونه وژني، ګنې پر طالبانو به د بمونو باران وکړي او همغه و چې 13 میاشتو کې یو امریکایي عسکر هم افغانستان کې ونه وژل شو. د تیر فبروري د میاشتې په 9 د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د 13 میاشتنیو مذاکرات وروسته لاسلیک شوی تړون څلور کلن شو. بل غاړه د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر یو وار بیا ټینګار کړی چې د پاکستان د پوز دبدبه د خلکو ترمنځ ختمه شوي او ولسونه به د دوی لخوا ورکړل شوي د ازادۍ د ترلاسه کولو ژمنه او آزاد وطن په عملي ډول ډېر ژر وګوري. ښاغلي منظور پښتین د ټویټر په یو سپیس کې چې د حماسه میډیا لخوا ورته نیول شوی ویلي افغانستان د ټولو کور دی او کوزه پښتونخوا د دغه کور مورچه ده چې په وینا یې دا سنګر ورځ تر بلې په پیاوړي کېدو دی. نوموړي یو وار بیا د ډیورنډ کرښه فرضي او جبري کرښه بللې چې په وینا یې هیڅ کله رسمي کېدی نه شي، خو ټینګار یې کړی چې پاکستاني ادارې په لر او بر دواړو کې د افغانانو ذلت غواړي او د کابل د سقوط پر مهال هم د ټینګار کړی و چې پاکستان به له هیڅ افغان حکومت سره جوړ رانه شي.
مضبوط کابل دوی د خپل ځان په نقصان کې شماري، چې کابل مضبوط شي قوي شي دا به د دوی وجود ته نقصان وي. دوی خپل وجود چې کوم دی هغه په یو کمزوري او په یو نسکور کابل کې ویني چې دا دی داسې وي. نو په دې اخلا باندې چې دوی د افغانانو سره د بر وطن د افغانانو سره څه وکړل په دې نزدیو کې دا 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 ټاپک چې کوم دی دا د حیرانولو نه دی، دا خو به دوی همیشه کوله تل یې کوله.
منظور پښتین چې تازه د پاکستانی ادارو له 2 بند وروسته راخوشې شوی ټینګار کړی چې دا مهال پی ټی ایم لپاره د وسلوالې مبارزې د پیلولو نه دی، خو په وینا یې که وخت راغی نو بیا به دا غورځنګ ثابته کړي چې حق له چا سره دی. او د ترکمنستان په عشق آباد ښار کې د افغان ترکمن تولیداتو ستر نندارتون تېره اونۍ د افغان پانګوال او سوداګرو لپاره ښه خبر و. دغه نندارتون ته له 200 زیات افغان سوداګرو سبتینام کړی و او له افغانستان تللې پلاوي کې 15 افغان سوداګري هم وي. د نندارتون کې د طالبانو د سوداګرۍ وزیر د ترکمنستان ملي مشر قربان قلی بردی محمدوف او د شاوخوا څلوېښت هیوادونو استازو ګډون کړی و او د افغاني غالیو ترڅنګ لسګونه قلمه نور افغاني تولیدات پکې نندارې ته ایښودل شوي و. طالبان وایي د ترکمنستان ملي مشر د دوی له مشرانو سره خپلو لیدنو کې ترکمن مسؤولانو ته لارښوونه کړې چې د افغانستان له ګول سیخ قیمتي ډبرو رنګ او نورو توکو څخه د ارقدان ښار ښارګوټي دویم فاس کې ګټه واخلي. او سم ټولنیز شبکې تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو د کوزي پښتونخوا د یو ماشوم ویډیو زیاته لاس په لاس شو چې د شیر ویلو پر مهال د ښوونځي د دینی علومو د استاد لخوا په عام محضر کې په څپېړه وهل کیږي. ګڼ فعالان او یوټیوبران د خیبر پښتونخوا دغې سیمې ته رسېدلي او د ذوالفقار په نوم د یو ماشوم د وهلو موضوع یې څېړلي. د ذوالفقار په نوم دغه ماشوم په لومړي بیان کې ویلي استاد یې ښه کړي چې وهلی دی، خو وروسته بیا بل بیان کې زیاته کړي استاد پیدا نه وه په کار، ځکه هغه د مولانا فضل الرحمن پلوي و او شعر کې چې د متي الله تراب لخوا پر فضل الرحمن نیوکې شوې وي استاد ته یې غرسه وروستې ده. بلخوا دی استاد ویلي خپل شاګرد یې ځکه وهلی چې ښوونځي کې سیاسي خبرې منه وې. خو نورو ډیرو فعالانو بیا غوسه په ملایانو ایستلې او ټینګار یې کړی چې د پښتنو په سیمو کې دا ډول ذهنیت خورا مایوسوونکی دی چې د ممبرونو خاوندان په هر حالت ولس او خلک تر خپلې غلبې لاندې ساتي. او تیرونه له خاص روزګان نه د فضل کریم په نوم د غکس د ویډیو خبرېدو پراخ باسونه جوړ کړل چې پاړې محلي رسنی ویل یو کس د کلیوالو له خبرو نه تر پزې لراتلو وروسته یوې ونې ته مرور ختلی او 23 ساعته تیرولو نه وروسته خلکو په زاریو بیرته راکوس کړی. دغه خبر کله وی خو ځینې د رسنیو فعالان خندولی خو ځینو بیا د افغانانو د اروایي ستونزو په ډیریدو خواشینی څرګنده کړي. مګر ازادي راډیو ځینې داسې راپورونه هم ترلاسه کړي چې یاد کس ته د بشري مرستو ټیکټ نه دی رسېدلی او د کلي له مشرانو څخه په مروریدو یې غوښتل لونې ځان لاندې راګزار کړي. او تیره اونۍ په ټولنیزو رسنیو بیا په مصنوعي ځیرکتیا سنبال د سعودي عربستان او هند دوه روباټونو پراخ بحثونه جوړ کړي. د سعودي عربستان جوړ کړي روباټ هغه وخت د ټولې نړۍ پام ځان ته ورواړه و چې د ننداري پر مهال ایوي خبریال ته د اعتراض وړ لاس ورواچو، خو انجنیرانو یې له دغې خبریالې بخښنه وغوښته او دا یې په روباټ کې تخنیکي ستونزه وبلله، مګر خلکو د عربي کلتور په تړاو نیوکې کړي دي. فعالانو د عربي روباټ په مقابل کې د هندي هغه روباټ ستاینه کړې چې تیره اونۍ یې په لومړي وار د هند په کیراله کې د یو ښوونځي ماشومانو ته تدریس پیل کړ. دا روباټ چې په دریو ژبو خبرې کوي په هند کې هم پراخ هرکلی شوی او ټینګار شوی چې د سعودي له روباټ نه د هند لومړنی روباټ زیات نیک اخلاق لري چې د جنسي مسایلو په اړه هیڅ پوهه نه ده ورچول شوې. او د طالبان لخوا د خلکو د نیونو په لړۍ کې تیرونه دی ډلې خپل یو غړی او مطبوعاتي فعال چې ځان ته جنرال مبین وای د 5م ځل لپاره د سړک له سره پورته کړي او زنداني کړي دي. مبین څو ځله په ټولنیزو رسنیو شکایت کړو چې فعالیت ته نه پریښودل کیږي او د پاکستان ضد څرګندونو لامل له دندې نیولې تر نورو ګڼو امتیازاتو به برخې شوی دی. د طالبانو یوې سرچینې هم د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل مبین کوم موقف نه درلود او د ده په وینا د کاذب شهرت له لارې یو شمېر هیوادونو سره په خپلو څرګندونو د طالبانو اړیکې خرابولې، خو په ټولنیزو رسنیو ګڼو کارونکو د طالبانو دغه کار ته په اشاره ټینګار کړی چې د یادې ډلې له حکومت سره یې د خپلو خلکو هم ژوند نه کیږي. او د جالب خبرونو په نړۍ کې کڅه هم اوس تیره ده، خو د هند د میلیاردر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده مراسمو ته هم سر ښکاره کوو. دا واده ځکه جالب و چې د نړۍ د 1200 میلیاردرانو د سترو کمپنیو رئیسانو او سلبریټیانو پکې له 500,000 نورو میلمنو سره پر لپسې درې ورځې میلمستیاوې وخوړي. په واده کې نږدې 9 میلیون ډالر یوازې لویدیځوالې سندرغاړي ریحانا د کنسرت لپاره واخیستې او درې ورځې پرله پسې 100 اشپزانو پکې 2800 قسمه خواړه پاخه کړي. په دې واده 1000 کروڑ هندي کلدارې مصرف شوې چې د مکیش امبانی د ټولې سرمایې 0.1 هم نه ترې جوړیږي. هغه دا مهال 144 میلیارده نغده ډالر سرمایه او د نږدې 100 میلیارده ډالرو جایدادونه لري. د واده تر ټولو جالب اړخ دا و چې د هند حکومت په کې له میلیاردرانو سره هند کې د پانګونې د اچولو لپاره پراخې لیدنې کړې دي. او که څه هم پاکستان له څو کلونو راهیسې د اقتصادي او سیاسي بحرانونو له امله د خبرونو د سرټکې دی، خو دا وار پاکستان او چین د حیدر په نوم ټانک جوړ کړی. دا په اصطلاح پاکستاني ټانک د چینایي نظامي ټانکونو VT4 کاپي ده چې 1200 هارس پاور انجن لري، 50 کیلومتره واټن ولي او 70 کیلومتره پر ساعت لاره وهي، خو ایله 3 کسان انتقالولی شي. تیرونه د پاکستان د پاوز مشر د دغه زغروال جنگي ټانک پرانیسته وکړه چې د چین په مرسته یې د ټکسلا په ستر کارخونه کې چمتو کړو. که څه هم په ځوانانو کې د سمارټ ساعتونو په راوتلو سره د انالوګ ساعتونو موډ ختم شوی، خو د نړۍ د میلیونرانو سیاسونو او مشهورو شخصیتونو په منځ کې لا هم د قیمته ساعتونو رواج ختم شوی نه دی. تازه جیکب کمپنۍ لخوا د 40 میلیون ډالر ارزښت لرونکي ساعت جوړ او خرڅلاو ته وړاندې شوی. دا ساعت چې په ژیړو الماسو او غمیو کې پوښلی دی په پخوانی طرز طراحي شوی او 214 قیراته وزن لري. د دې ساعت د غمیو سکخت او جوړولو 3.5 کاله وخت نیولی، په داسې حال کې چې یادې کمپنۍ تر دې وړاندې د سپینو الماسو 1 ساعت هم په همدومره موده کې جوړ کړو. او په داسې حال کې چې افغانستان کې د ښوونکو د تربیې د مرکزونو سازان حتی له دندو بې برخې شوي او معلمان کافي معاش نه لري، د امریکا په جورجیا کې د استادانو لخوا د ښوونځي څوکیدار ته د موټر اخیستلو موضوع په ټولنیزو رسنیو عاطفي بحثونه جوړ کړل. د جورجیا لوکوست ګرو سیمې د ښوونځي یو څوکیدار کریس جکسن چې موټر نه درلوده او هر ورځ به پیاده ښوونځي ته رسېده څو ځله استادانو پیاده لیدل. د ښوونځي ټولو استادانو خپلې پسنداز کړې پیسې راټولې کړې او نوموړي ته موټر پرې اخیستې. کله چې بېوزله جکسن ته د موټر کلیګان سپارل کیږي هغه په جامو کې نه ځایږي او نه باوروي چې د موټر خاوند شوی دی. او په دې سره زموږ د نن ومه ورځ هم همدلته راټولوم، تر بلې اونۍ چې له نویو تودو مسایلو سره درته حاضرېږم پر خدای مسپارم. خو هره اونۍ د ازادۍ راډیو له څپو او ډیجیټل پاڼو خپل ومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
راپورونه، مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.